سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. در هر سمخ کې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې د نکتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د چهارشنبې پروس له ایران څخه تر 1300 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیکدلی د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي بیکدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریک کړي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوی دی چې شایي سیلونه هم ورسره وبهي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بیان کې چې په خپل اکسپانډ کې خبر کړی دی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اټو ولایتونو کې له 15 تر 15 ملي متر پورې د ورشتونو وړاندوینه شوې ده. ټاکل شوی ده چې د پاکستان روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې شاخره کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه شکل په پاکستان کې د پولیو څلور اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تیر کال 25 ته ورسید. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي څرګندونې ظاهري سپیناوی دی. کارلین لویت د پنشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل کله چې لوی استبدادي رژیم سره مخامخ یاست هغه ته د خپل ظاهري سره حفاظت خورا مهم دی. اخلي لویت پر ایران د امریکا د تیر شنبې شپې د بریډونو پر دقت او موافقه ټینګار وکړه او زیاته کړه چې دا بریډونه د دې سبب شول چې د ایران او اسرائیل ترمن اوربندل را هواره کړي. د ایران ستر مشر خامنهي د پنشن بی پروس له اوربند وروسته په خپل لومړني پیغام کې دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالي شو. خامنهي د امریکا له لوري د ایران پر دریو اټومي مرکزونو ترسره شوی بریډونه داسې تیرې وباله چې باید په نړیوالو محاکمو کې د دې قضیه تحقیق وشي. د ایران مشر دا هم ویل چې امریکا له دې جګړې هیڅ نه دی ترلاسه کړی. د فرانسې ولسمشر د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریډونه په بشپړ ډول مؤثر وبلل خو خبرداري ورکړ چې د اټومي وسلو د نخ پرېدو له تړون څخه د ایران احتمالي وتلبه تر ټولو بده سيناريو وي. ایمانوئل ماکرون د پنشن بی په مشان په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشانو له سرمشي جوړسته خبريالانو ته دا هم وویل چې دای په پدې تړاو پراتونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 500 دایمي غړو سره خبري وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. یوناما له ایران او پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو اقتصادي ژوند ته شور اندیشنه څرګنده کړي. په ایران کې بیا یو کډوال د افغانانو حال راټوي.
د تهران ولایت نه راوته ما حتن تر مشهد پورې مالار ول افغانان ډیر بد حالت ته ول چې حتن ویني د بدن نه وته لیک بیا بری چې کل اردوګات ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه خصلی چې به انتهایی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له پاکستانه نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال له جبري اخراج سره مخامخ دي. د دې کډوالو لپاره تر دوشنبې پورې ضرب الاجل ټاکل شوی. د خوست د کرکټ د ملي لوبغالي له پراختیا مو خبرو.
اوس نو د وزر کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي.
او په دې خبرونه کې سندرغاړی فرهاد دریا هیله مندې چا غوړس راتلون کده چې بیا په افغانستان کې د موسیقي ترنګ د خلکو ترغوجوس.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وی له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستي دي. یوناما تازه په یو اعلان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې لوړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی وو نور هم پیچلې کړې ده او په ټکو یې دا چاره کولای شي په دغه هیواد کې بې ثباتي پسې زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې لاله وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په غ اعلامیه کې چې د جون په شپږویشتمه خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنۍ پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناده افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. پیران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 30,000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هر 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپله وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهد پورې ما لاره ووله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګا ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14مه پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمې په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې اخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% یې له پاکستان او 0.9% یې له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 90.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د چهارشنبې په ورځ د جون په 15مه له ایران څخه تر 1,500 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټې، یعنی د دوشنبه تر ورځې، د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواد د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټه ته واځي 15 ورځې پاتې دی او لدی عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه مېرې کو ټول هغه باندې چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چخ په اختلاف افغانستان ته او دلته مېرې د نو یو ویره خور د سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیچر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او غټوري خبري وکړي
چې د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریک کړي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین کوسيږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت مسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې ژوند مې سر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه و. سهار بچي و ته ما خام مو کور ته نفقه برابرولای شو او سیمه یو له هغه څخه را شړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، نه اسوګنې زایشته ده، نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغستونزو ده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلې زستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه د پزنګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ته چې لمخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لګل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 47,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړې چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي کډوال په خورا بد وضعیت کې دي.
دلته موږ نه تنها یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا نه لکه یا نه سو زره موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري تقریبا دغه تیرو پنځو یا شپږو میاشتو کې به دوه لکه یا دوه سو زره د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او یا بستانه شوي. یعنی فعلا موږ تقریبا یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ډیپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي او تقریبا اول لکه یا اووه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورت کیږي او تقریبا په حدود څلور لکه یا پنځه لکه یعنی څلور لکه تر پنځه لکه هغه مهاجرین چې بعد د 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري، د ای سی سی کارتن نه لري، په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بې ویزو بې پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زبا په عمومیتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2021 کال نه راغلي دي دوی اصلا ستونزې او مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې بعد 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر شو، جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی، اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې و خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډیر و، نور ملکو ویزې نه ورکولې، پاکستان ته او ایران ته ډیر لاړل. نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال راغلی دي په دا تیرو درینیمو یا څلورو کالو کې درینیم څلورو کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار و ندار هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي، خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي، ټول یې خوړلي دي او دا درې کاله دوی بے سرنوشته، درینیم کال دلته بے سرنوشته تیر کړي دي، اولادونه بے درس او بے تعلیم پاتې دي، دي اکثرا د 80% یو شل فیصد مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس که دوی د کلاس د امریکای د نوې ولسمشر ترامپ راغی دا کیسونه اکثرا د پیوان او پیټو او بعض نور کیسونه اکثرا ټول ولاړ دي، نو که دوی اوس دوی ډیپورت سي دوی په خپل وطن کې مهاجر وي، دوی سره به هیڅ نه وي، دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درس او تعلیم نه پاتې سول او دوی هم څه درلود ټولې خوړلې دي. نو که دوی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی لپاره ډیره ثقیله وي، دا به ډیره سخته وي، ځکه چې یو خو به کاروبار نسته، یو به دوی څه درلود ټولې خوړلې دي او دوی به ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرونو د شورا مشر میوند عالمی افغان
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د څلور دیش میلیون افغانیو په لګښت د وزیر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښیناستو ځایونه جوړ شي. اوس مهال په دې لوبغالي کې د 2000 ننداره کوونکو د ناستې ځای شته. جزئیات د صدیو مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې
د خوست رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د وزیر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښیناستو ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کښیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالی د 15000 ننداره کوونکو د کښیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجنیرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
اوس نو د وزره کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړیږي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي
او دا د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې دا 3.2 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو له کمښت سره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله ویل،
ادمی د لوبغاړ په نسبت دا پیچنه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډیر کارونه کړي منندوی، خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي، ځکه چې د کرکټ شوقیان یې مینوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه مختنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچانه لږ ډیر شي.
خوستی لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډیرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل،
منډه وختنه لره ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، ترڅو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه چې دوی دومره اقتصاد نه لري ترڅو په دې کار وکړي، کرکټ وکړي. نو دوی ډېر صحیح په دې اسانتیا باید برابر شي، لکه لایټنګ سیستم، صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکو د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیل لوبې پلان کړي، ترڅو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکو سراج حقمل وویل،
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د ایس سی بی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو دپاره ترسره کړي، او موږ هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو، خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې نندارکوونکو لپاره د سایبانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلکونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
راپور کوم واوریدل چې د خوست کرکټ ملي لوبغالی پرخیشي څوکۍ زیاتیږي. د کرکټ د خبرونو په ارتباط په نړیواله کچه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنی ټیسټ لوبه روانه ده. درې ورځې بشپړې شوې دي. د بنگلاديش ټیم په 248 منډو اوټ شوې ده او په جواب کې سریلانکا 290 منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. یو بل ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ ده. استرالیا یو سلاتیا منډې وکړې په لومړۍ پاڼۍ کې، ټول لوبغاړي له لاسه وسوسه ورکړل. په ځواب کې ویسټ انډیز یو 290 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. اوس استرالیا بیټنګ کوي، 290 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي وسوسېدل.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د متحده ایالاتونو بریدونه پرشتیا سره اغیزمن وو، خو تر ټولو بد حالت په داوی چې تهران اوس د اټومي وسلو د نه پراختیا له نړیوال تړون څخه ووسی. ښاغلی ماکرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې له سرمشریزي وروسته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. هغه وویل چې د دې تړون د ساتلو هڅه به وکړي او په راتلونکو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو سره په دې تړاو خبرې وکړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د خبري وارلمخه لا پیل شوې دي. د پنځشنبه په ورځ ماکرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. ماکرون جمهور رئیس ټرمپ ته داغو خبرو په اړه هم معلومات ورکړل چې په وروستیو ورځو او ساعتونو کې له تهران سره کړی وي. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې هیله یې داده چې نظریات سره همغږه شي او هدف دا وي چې ایران بیا د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې ونه کړي. ایران په 1970 کال کې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاسلیک کړی او ژمنه یې کړې ده چې کله د اټومي انرژي په برخه کې هڅې کوي، دا هڅې به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره شریکوي. پدې ورستیو کې دا څه ښکاری چې ایران له دې تړون څخه د وټلو زمينه برابروي. تهران اټومي انرژي نړیواله اداره تور نه کړی ده چې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال د هغه هیواد ملاتړ کړي. د امریکا پاوز د سرطان په لومړی ورځ په بي 2 جنگي الوتکو او توموهاک توغندې د ایران په فوردو نتنز او اسفانه ټومي تاسیساتو بمباري وکړه. تر دې بریډونو ورسته د امریکا ولسمشر وویل چې د تاسیسات په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي، خو یو شمېر امریکایي رسنیو ورسته د امریکا د استخباراتو لومړنۍ ارزونه خبره کړه چې ویلي وو چې د بریډونو یوازې د ایران اټومي پروګرام د میاشتو لپاره شاته غورځولې. دا راپورونه د امریکا دفاع وزارت په کلک رد کړی دي او د امریکا دفاع وزیر هګست دا راپور ابتدایي او کم باور بللې. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم غندلې. دوی دواړو مشانو ترامپ او هګست د چارشنبه پر سپاه کې د ناتو د سرمشیر په څنډه کې خبري اعلان وته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس ترامپ وویل د بریډونو د ایران اټومي پروګرام تر ټولو سيزو پوري شاته غورځولې.
لا خبرونو ور اخوا
اسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري او په انټرنیټ کې کتا سو چیرته زموږ وی پانه ته ورشي pasajrado.com. هلته تاسو بيډوي راپورونه کتلې شي او ریدلې شي. همدارس هغه راپورونه چې د pasajrado لاري خبري شي د هغه راپورونو متن وسل شي د pasajrado غونیزي خبرونه هم د pasajrado په وی پانه کې موندل شي او نور پر پوری مطالب ممکن تاسو تر سترګو شي. په استرالیا کې له 500 کنسرتونو ورسته افغان سندرغړی فرهاد دریا وویل هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او بیا ځل بیا په خپل هواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمن د نشټېوالي تر ټولو اخیسمنه وسیله وبلله. دا سجره دوسره په خبرو کې د غشان هیله وشوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه هم لري شي. په دا اړه راپور لرو.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو خارونو کې لخپل 500 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ول بیا په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي. او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم. ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په دې جمهوریت نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمن د نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق او ریښو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخته تر رسیدي او بیا دا وخته قدر په لمنځ او د انسانانو ترمن هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دای دا هیله هم لری چه دنجونو پرستک رو لگول شوی محدودیتون لری شی او په خبره د خوانزی زنگ دا تیر پا پرتلا قوی او لور انگازه وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی دا سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا دا غه هیواد که دا موسیقی پا غاگول و وابریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گرنی. د طالبان حکومت جونې حمله شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او ناتونو لویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي په دې خبرونه کې موږ سره ملما دي د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو خپلواک سه په پایل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنۍ کې د لانجو لامل څه کېدلی شي
سلامونه تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته دا یو طبیعي موضوع ده دا په جنجالونو منځ راځي کورنۍ کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخوال ته د پایټکې کیدی او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی طبعا کورنۍ کې تاریخوال وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه به نه زی
bale da khulman zaji atman pokoranay ki mashmanam sa dilta de mashmanu haq tumra tar pokolandiki gi ti guri aslan pe de masailo ki malamat ne ijar o janjal amishdi pe makhki gi
koranay o ki tawtrikhwale asli qurbani de de mashman de mutasafana chi mashran di khawand aw mirman dui kho pe gi zehn دته ماده ده او په دوه باندې پد تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي تحقیقات چې کوتل د ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زکه یې غل مور پلار زکه نو که چیرته په مور پلار په مینس کې تا تاریخواله وتی یا په چی غږ باندې خبري وسی یا په بد الفاظ باندې خبري وسی نو په دوه باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړی کی دي دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چیرته کته تاریخواله وسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دوه باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځي دلی سي
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یو ځای شوی دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چه یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدیش په دی باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د دوډۍ د خواګوالی او د تروشوالی او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقدا مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سب کر شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي که چیرې کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس ته حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدي او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه کی هغه به همیشه په قاری، هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص وسی.
خپلواک تر ډیره جای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي. دا یو کس وی، دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري، آرام فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه لري چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، دغه مشاورین دي مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کله شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډیر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجه کی چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړای.
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه ده شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سیو فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیر زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي ترڅو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت نوم شته نه، د منګه کم خوایشات چي دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چي دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو دا داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوکومنټس کې جدایی وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستوري دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو غوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدن راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی دو پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیره اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. کبیا رسو کورنۍ او تبا د تاسو خبرې څوي چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیکګراوند سره کوم دی دوی تیر شوی د دوی پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډیر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه وسی چې زوی خبر نه وسی هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلې او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب کړي او همداسې جلی لپاره چې باید یو پښتنه کې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده تر څو پښتنه کې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخه پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود هغه ویل کچیرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او کچیرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغه کور آباده وغلغاړو نو لازمه ده چې د هغه نظر واخلو بل دې چې دو نظر واخیسته کچیرته دو نظر وسی بیا په آینده کې د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کړي او که چېرته دو نظر نه وسی د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی وي نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بده خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنې اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکاک وي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا چې زغم ولري او بلته
ډیره زیاته مننه خپل وخت صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
Thank you.
دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ او کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د حقوقي چارو چیډونکو وارث خپلواک. درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری
کرم خارو سینا زمزدر چه سرگردانا دیا قوتو جگ دلکا دلالونو بادخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان میں پپرده مزدور ملوشی یا بطاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان میں پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده مزدور
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
خوشالا یما مړه خوشالا یما We'll be right back.